السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړي کې تاسو ته کلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. په اول خبرونه لنه چې پامې راوړو.
عمر داود زیوای پاکستان د سولې پروسه کې کومک کوي. سترې محکمې د راو انوار د ممنوع الخروج لیست نه د وستلو درخواست رد کړې او د امریکا خارجه وزیر نن د مصري چارواکو سره په قاهره کې وکتل. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داود زیوای د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې د بهیر ګړندی کړي. نوموړي چې د یو پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر اسلام آباد کې د خبرنن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
ټول علائم د سخکاری چې د نوی حکومت راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندي کړي.
یاد پلاوی تر اوسه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی، د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفنیار ولی خان او د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی دي. د داودزی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات چې روانونه په قطر کې کیدونکي او ځنډیدل دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دې باوجود چې په خوانی قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوی خو اصلاحات تر اوسه لسره شوی نه دي. نوموړي د سرګندونه د جنوري په 8مه په ځانګړي مرکه کې مشال رډیو ته وکړي. دا مرکه له مشال رډیو نه نن خبره شوه چې دی پکې وایي
زمون خو فعلا جنگ داره چې بای آغا یا نظام تاسو ختم کن، چه آغا نظام تاسو ختم کن ناغی پدر تاسو سو وروستر ایست نیشتا بیا یو سا بل روز کستا خیالی نو اعلانو که چی جی اختیارات چی دیده با گورنر تاری نو گورنر خود مرکز نو مینده ده ده صوبه نو مینده نده ادغام با وجود بزا ما ده صوبه ده غیسی چی دی دام ده مرکز پا مرزه چلیگی و کنه ده با ده صوبه پا مرزه چلیگی.
خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان د تیر کال د دسمبر په 14مه د پیښور د سفر پر مهال ویلیو چې د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو پر مختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر، وزیر اعلی، صوبایي کابینې او له قبایلي سیمو د پارلماني غړو کمیټه جوړه کړې چې حکومت به د هغوی د سپارښتنو په رڼا کې بیړني اقدامات کوي. د پاکستان سترې محکمې نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انوار هغه درخواست رد کړ چې نوموړي پکې غوښتنه کړې وه چې د ده نوم د ممنوع الخروج لیست نه لرې کړل شي. د راو انوار خلاف د نقیب الله مسعود په نوم د یو قبایلي ځوان د وژلو دوسیه په عدالت کې دی او دی په ضمانت خوشي شوی دی. راو انوار عدالت ته په درخواست کې ویلي و د ده نوم دې د هغه لیست نه لرې شي چې د ملک نه بهر تلو باندې پرې پابندي وي، ځکه دی غواړي سعودي عرب ته د عمرې لپاره لاړ شي. خو د عدالت درې کسیزه هیئت چې د سترې محکمې مشر قاضي میا ثاقب نثار هم پکې و دغه درخواست رد کړ. د راو انوار کورنۍ له هیواده بهر میشته ده. نوموړي عدالت ته دا هم ویلي و چې غواړي لاغوی سره ویني، خو عدالت ورته په ځواب کې ویلي راو انوار د خپل کورنۍ وطن ته وغواړي. ټاکل شوی دا چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړی استازی به د هند له ملي امنیت صلاحکار اجیت ډووال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال وی جی ګوخال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. اوس هم سو نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د منځني ختیځ د نهو هیوادونو په سفر دی نن په قاهره کې دی او د مصري چارواکو سره یې خبرې کړې دي. پومپیو د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر پر مهال هڅه کوي خپلو عرب اتحادیانو ته باور ورکړي چې امریکا له سیمې څخه نه وځي. منځني ختیځ ته د مایک پومپیو سفر وروسته لاغې ترسره کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو بې باوري پیدا کړې چې ویلي ول له شامه خپل ټول سرتیري وباسي. مایک پومپیو نن د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او وروسته په یو ټویټر پیغام کې وویل چې خبرې ګټورې وي. نوموړي وروسته د خپل مصري سیال سامي شاکري سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې. نوموړي له مصر نه مخکې اردن او عراق ته سفر کړی و. هلته چارواکو ته د دې خبرې د باور ورکولو هڅه کړې وه چې له شامه د امریکایي سرتیرو وطنه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه او د ایران خلاف پر فشار اچولو ساغیز پرې نه باسي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چین ولسمشر شی جین پینګ ته ویلي هغه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوهمې سرمشریزي ته تیار دی. د دا هم ویلي چې غواړي د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوهري کولو په معامله کې د خپل دریځ پایلې ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې نن د چین او شمالي کوریا سرکاري رسنیو خبرې کړې دي. د شمالي کوریا مشر چین ته د دوه ورځني سفر وروسته بیرته پیانګ یانګ ته په ځانګړي پوځي اورګاډي کې روان شوی دی. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د کیم جونګ اون رم سفرو. چین د پیانګ یانګ د حکومت یوازنی لوی اتحادی هیواد دی. د کیم جونګ اون او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان شوې. د چین ولسمشر ویلي د اون او ټرمپ ترمنځ د دوهمې سرمشریزي ملاتړ کوي او هیله لري چې دا ملاقات ښې پایلې ولري. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولقه کې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړ چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ تیر کال د جولای په میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و، خو دا لا څرګنده نه ده چې په هغه څه تورونه دي. د ایران حکومتي خبري اژانس ارنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه وزر ته سراج ظهیر د هوا حال او د کرن صاحب وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل اته دیرش روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په یو سل نه دیرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اته پنځوس روپۍ لس پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو پاؤنډ په یو سل شپږ اویا روپۍ لس پیسې او په یو سل واو یو روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اووه دیرش روپۍ اتیا پیسې او په اته دیرش روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږ دیرش روپۍ نوي پیسې او په اووه دیرش روپۍ دیرش پیسې. او درې سو دوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او درې سو څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ درې اتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات پنځلس او کم نه کم پنځو، بنو کې شپاړس او شپږ، ژوب کې پنځلس او منفی درې، او کوئټه کې به زیات نه زیات دیارلس او کم نه کم منفی څلور ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وفاقي حکومت کاری ډلې ویلي چې د قبایلي سیمو انضمام اتیا فیصده کار مکمل شوی دی. د پاکستان حکومت پلان لري چې د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو دوه نورو کلونو لپاره وغځوي، خو اپوزیشن ګوندونه د دې مخالفت کوي.
تمام خیال کو اس فائدے پاسوات کیے کم ٹیررسٹ اور بزرگوں خلق ہو جو خلق پانچ سو چار سزا ملا ہوتا کم داخو ہیڈ چاچی لیڈنگ رول پائے کی چو خلق پانچ سو.
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی وایي د پاکستان حکومت د افغان سولې پروسه کې مخلصانه کوششونو ته دوام ورکړي.
د نوې حکومت چې راغلی دوی د افغانستان د سولې کوششونو کې خپل ونډه ډیره کړې ده. افغانستان ته ښه پیامونه راوړي وو، د منطقې ملکونو ته ښه پیامونه وړي وو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نوښار رشکه اقتصادي او صنعتي زون به په فروری میاشت کې پرانیزي، خو صنعتکاران په دې اړه اندېښنې لري.
په دې کې سرمایه گذاری به کیږي که نه به کیږي، دا یو ډېر لوی سوال دی، ځکه چې په موجوده حالاتو کې زموږ په دې صوبه کې څوک سرمایه گذاری ته تیار نه دي. زه خو نه ګڼم چې په پنجاب لاهور نه به څوک راځي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. د پاکستان مرکزی حکومت وای په خیبر پختونخوا د قبایلی علاقو ورګډولو اتیا فیصد کار یې مکمل کړی دی. دا خبره د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سینیټر هدایت الله پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د شل فیصد کار لپاره پیسو ته ضرورت دی. خو صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه دا دعوی ناسمې بولي او دریځ لري چې حکومت د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې سنجیده نه دی. ګولایا تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړی سینیټر هدایت الله وای د قبایلی ضلعو په صوبې ورګړول لپاره یې 80% کار بشپړ کړی او یوازې 40% کار پاتې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړې ته ویل چې د قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروستو یوازې د عدلي او پولیسو نظام راوستل دي او د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده.
20% چې کم پاتې دی نو ټولو نه اهم همدغه دی چې هلته زمونږ عدالتونه جوړول دي. په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګېږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي. په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیانې کول دي. دا پاتې دي او هغه د ان اف سی اوارډ سره تړلې شوې دي. دا کوم چې 20% کار پاتې دی نو دا اهم دغه
سینیٹر ہدایت اللہ ویل وزیر اعظم عمران خان دا قبائلی سیمو لپاره په قومی مالیاتی ایوارڈ یعنی این ایف سی کې له درې واړو صوبو د درې فیصد برخې د ترلاسه کولو ضمانت ورکړې وو او په دې لړ کې سمری ولسمشر ته لیږل شوې ده چې ډېر ژر به د این ایف سی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان قبائلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کاري ډله جوړه کړې وه. همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په نومبر کې د قبائلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه جوړه کړې ده. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د قبایلی سیمو کاري ډلې اعداوې ناسمې بولي او وای په قبایلی سیمو کې انتخاباتو لپاره حکومت داسې اعلانونه کوي.
دوی زماده اخلي کې ځان صرف په میډیا باندې خلاصي یل تخلق ته ډېر زیاتې انتظامی مالی عدالتي ډېرې سنجې دي. که تاسو رابطه وکړئ هغه خلک اوس نه دي یوې غاړې پاتې دي او نه د بلې غاړې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي چې دوی دې عمل ته ډېر زیات غیر سنجیده دي او ډېر په غیر ذمهوارۍ سره د انضمام دا مرحله چې ده دوی لګیا دي او په هغې کې ډېر په سست روای سره کار کوي.
خو د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای وزیر اعظم عمران خان د قبایلی علاقو انضمام په اړه ډېر سنجیده دي او په دې رستو کې ډېرې غونډې هم کړې دي.
فیصله کیږي د هغې د امپلیمنټیشن لپاره موږ سره یو پروګرام نشته دی. یو پروګرام ځکه نشته دی ما مخکې تاسو ذکر کړی و چې پیسې یو بنیادی خبره ده. پیسې موږ سره نشته دی. هغه پیسو لپاره دی یو فیصله دا کړې و چې موږ سر تر زره چې دی هغه د ان ایف سی په حواله باندې به میټینګ را غواړو چې په هغې کې موږ د سږو نه دا وعده واخلو چې هغې به په پوره ډول باندې خپلې پیسې پرمختیایي کارونه چې دي هغه به په مخکې باندې بوځي. نو داسې وړه منصوبه نه ده. یو پوره فاټا جوړول او د هغې لپاره د پیسو بندوبست نشته. نو زه فکر کوم چې پروسه په دغه ځای کې ولاړه ده چې پیسې نشته.
د تیر 2013 کال د مئی په آخري اونۍ کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو وروسته د صوبې وزیر اعلی محمود خان په لومړي وار د جنوري پر درېمه د باجوړ قبایلی ضلع دوره کړې وه او له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د قبایلو روایتو ته په پام هلته د پاکستان قوانین وروغځوي.
د پاکستان حکومت پلان لري چې د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو دوه کلونو لپاره وغځوي. خو په پاکستان کې مهم مخالف ګوندونه د پوځي عدالتونو موده غځول نه غواړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د جنوري په 14مه د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې دا د دوی د ایجنډې د سر موضوع ده او ورباندې به بحث کیږي. د پوځي عدالتونو غځېدو ممکنه بل د منظورېدو لپاره به د پارلمان په دریو برخو کې د دوه برخو منظوري پکار وي. دا چې مخالف ګوندونه په دې اړه څه وایي تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي د پوځي عدالتونو غځولو په معامله له مخالفو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای د دې لپاره د مخالفو ګوندونو په تیره د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون رسته پکار ده ځکه چې د هغوی بغیر د دغو عدالتونو موده نشي غځېدی.
او بالکل دا زمونږ په ایجنډا باندې روان سټینګ کې مونږ سپورټ کوو چې ایکستنشن ملاوي شي چې اوورول شي هغه ته وخت ملاوي شي. نو
د دغو عدالتونو د کار موده د روان کال د جنوري په 6مه سر ته ورسېده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول غواړي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند له سوات نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وای د پوځي عدالتونو د مودې غځېدو په حق کې نه دي.
شو کم دا چاچی لیڈنگ رول جو پائے کی چو خلق پانسی شو انسانی حقوق ہم خلاف ورزی دا ہر سڑی تا دا حق حاصل لے جاگا پراپر ٹرائل کی گیا
دا پاکستان پیپلز گن مشر سیاستوال کمر زمان کائی روائی گن بے نور دا دغو عدالتونو دا غزیدو اجازہ ورنکڑی
جب یہ فوجی عدالتوں کا بل آیا تھا اس وقت بھی ہم
کوم وخت چې د فوزی عدالتونو غزیدو بل مخې ته راغلو نو هغه وخت هم موږ د قانون د یو داسې نظام په حق کې نو خو هغه وخت مو د مجبورۍ لکبله دغه قانون منظور کړ ځکه چې بل لار مو نه لرله دا فیصله شوې وه چې د خپل عادي عدلي نظام به مضبوطو سو د داسې قسمه قوانینو راته ضرورت نه وي بیا دغه عدالتونو وغزیدل تر څو چې زه خبر یم تر اوسه حکومت په اسمبلی کې دغه بل نه دی وړاندې کړی که داسې څه بل مخې ته راځي نو موږ د ګوند د عمومي دریځ دی چې داسې قانون د منظوري دو اجازه به نه ورکو مونږه حوصله افزای نه کو که حکومت په دې اړه مونږ سره کومي رسمي رابطه وکړي نو د ګوند دریز به مونږ تر سلا روستو له رسنۍ سره شریکو
اسوی کدر ګورنمنت نے کچھ رابطہ کیا تو پھر اکارڈنگلی ہماری پارٹی پوزیشن ڈسکس کر کے وی ول شیئر اٹ
د 2014 کال د دسمبر پښ پاډسم د پیښور په امی پبلک سکول د وسوالو تر حملې روسته د 2015 کال په جنوري کې د آئینی ترمیم لالارې په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نه پوزي عدالتونه جوړ کړل شول چې د 2015 کال د جنوري په 8 منیټه مودا پای ته ورسیده خو بیا په پاکستان کې د پوزي عدالتونو مودا د دوه نورو کلونو لپاره پر غځولو د پارلیمان ډیری سیاسي ګوندونه متفق شو
دا مشال ریډیو ده
نوامی نیشن گوند مشر ویلی افراسیاب خټک او بشا گوهر یې لګوند استلی نه دی بلکې یوازې غړي توپ ځنډولې دي اسفندیار ولی خان د جنوري 8 په ماسخوتن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دا لازمی ده چې غړي لاړ شي نو ګوند ته تاوان رسی نوموړي د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې جایزې بللې خو ویل چې له طریقو غوښتنو سره مخالف دي پښتون ژغورنې غورځنګ وایي غوښتنې آئینی دي او د سوله ییز احتجاج حق هم ورته قانون ورکړی دی اسرار المومن له اسفندیار ولی خان سره مرکه کړې ورنه پښتلی چې آیا د خټک او بشګوهر ایستلو ګوند ته تاوان رسولې او کنه
نقصان خو سوال نه پیدا کیږي زه دا وایم چې پارټۍ ته نقصان نه رسي خو بنیادي طور یو فیصله به هر انسان کوي چې زه ته یو پارټۍ ورکړم نو زه به دا پارټۍ تابع یم که پارټۍ به زما تابع وي د پی ټی ایم په مسله باندې پارټۍ ډېر کلیئر کټ سټینډ ورکړی وو هغه خو موږ ایستې نو خو صرف د هغه کنوینینګ کمیټې صدرو د این وای او هغه میادي پوره شو هغې نه پس په خامخا بدلېدو دا وړ خواقې کېدلی شو خټک صاحب او بشرا بیبي ادبی باندې دغه وه چې بیسیکلی دی هغه فیصله د پارټۍ مرکزی کونسل چې کومه کړې وه هغه فیصله نه منله نو نه منله چې دي نو کوم زه یو خبره بالکل دغه کوم تردید امکان به پکې دي چې موږ هغې اوښکې نه دي موږ هغې سسپینډ کړې دي نو سسپینډ کېدو کې په اوښکو کې ډېر لوی فرق دی نه کې دې وخت کې سسپینډډ دي هغه که چېرې پارټۍ د آئین مطابق په چې کله مجلس عاملې راشي نو مجلس عاملې ته به دا مسئله ځي د دې دواړو ده مجلس عاملې به مرکزي مجلس عاملې به فیصله کوي چې څه کېږي او څه نه کېږي
د پی ټی ایم کمې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او همدغه راز لادرکه پښتانه مندل او د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او جوړجاړي کمیشن جوړول نو که د پی ټی ایم دغه غوښتنې جایزې دي نو تاسو بیا د هغو مخالفت ولې کوئ
ګوره شل جانې چې تا کومې غوښتنې وې دا خو موږ د باچا خلمه بعد وختونه لګیا یو کوی او دونه شدت سره چې موږ کړی د دانه شدت سره یې څوک نه کوي پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته د طریقې کار چې دی طریقې واردات چې دی سره خپل د پاټۍ خپل تحفظات دي ځکه چې موږ خو د عدم تشدد ولا خلک یو موږ د تشدد کولو سوچ هم نشو کولی یو دویمه دا ده چې اوس خو ټیک ده په ډېرو خلکو به زما دا یوه خبره اوسنۍ چې زه اوسې کوم دا به پهې لږه بدلېږي خو ځینې وخت کې حقیقت تلخي منی به تېر شوې انتخابات شو د جولای محمود خان د سکرین نه اوټ کړی شو آفتاب خان اوټ کړی شو زه اوټ کړی شو دې درېو نمایندګي کولې د پښتون قوم پرسته چې دا درې واړه اوټ کړی شو بیا د وزیرستان غوندې ځای کې چې هغې کې فوج په خپله ناست دی هلته کې بیا پی ټی ایم توسې ته څنګه ګټي زه خو دلی نومونه هم در کولی شم خو نوم اخېستل هسې ذاتیات ته کوزېدل دي دا آغی دلو کم چرا غلی دی پیخار تا و چا میتنگز کردی دی پیخار کیا و کد پیخار کیا ورطا بیا پریختو ویلی چه بس نور نا دا دو کسانو دروی منگ ایزی مواریو دی برد لبنگرو مطلب داره چه پی تی ایم اس پدا سی حیثیت ازی لوبول خواری چه گنی پی تی ایم واحد پختون قومی تحریک نمائندہ دے سیاست تے کئی با افتاب خانم رو پختون قوم سیاست کئی قوم پرست محمود خانم کئی زیم کو پی تی ایم دیم کئی آگے وانی لبنگا ریس ریس تا غنیشتا
دا پختون اجغرن غرزنگ غختن تا سوائی چی جائزی دی نو دغه غختنی تاسو او نور پختنو مشرانو په دومره شدت سره ولی نه راپورته کولی لکه څنګه چې پی ټی ایم راپورته کړی
لومبې خو د فاټا په مسله ای پی سی مونږ راغوخته وه هغه ای پی سی له کار شروع کړ دغه اثر یې وکړ چې قبایلي سیمه ختمه کړې شوه د نقیب الله مسعود د قتل خلاف چې کوم احتجاج و که ستا خیالونو په هغې کې ټول محمود خان هم تلو جلسوله ورله و آفتاب خان هم تلو زم تلو چې بیا خلک په دې پیښو چېره دا قوت خو بیا دا خو نورو مضبوطیږي او دوی خو را یو ځای کېږي نو بیا پکې دا کانتروورسي شروع شو مینځ کې پکې دا تجاوزات راغلل چې نن نه آفتاب خان ورسره شته مطالبې په خپل ځای طالبې خو زمونږ همهمقه مطالبې دي چې کمې هغه دي خو پښتون قومي تحریک یو کېدو کې بیا لوی خنډ چې دی نو هغه بیا دقه جوړ شو چې دا را پی ټی ایم وجود منځ ته راوړی شو
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه
د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دغه صوبه کې ورګډو شو قبایلي سیمو ته د سیټونو د شمیر په اړه لا هم لانجه روانه ده په دې اړه د اورګزو اوسیدونکو یو اتحاد جوړ کړو چې هغه په خپلې اندېښنې له لوړپوړو چارواکو سره شریکوي د دې سیمې خلک وایي چې دوی ته په اسمبلی کې یوه چوکۍ مختص کړل شوې ده خو د زیاتې آبادۍ له وجې د دوو چوکو حق لري تفصیل یې له سراج ظهیر اورو
اسلام آباد کې د اورګزونه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین او د سینیټر اورنګزیب خان اورګزی سره له ملاقات وروسته د اورګزون راغلی د جرګې یو غړي محمد نواز د شروع په ماسوتن نا وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په اورګزو کې شوې سرشمیرنه باندې اندېښنې دي ځکه چې کله د دوی سرشمیرنه کېده نو هغه وخت یو شمېر خلک له خپلو سیمو بې کوره وو نو دوی غوښتنه کوي چې د دې ځای د سرشمیرنې سره سره دوی ته یو بل د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي ورکړي نوموړي زیاته کړه مشال ریډیو چې د دوی د دې غوښتنو په اړه د سینیټر اورنګزیب خان اورنګزی نه وپوښتل نو هغه وی چې دوی یو کمیټي جوړه کړې چې له حکومت او الیکشن کمیشن سره به خبرې کوي مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه په دې اړه وپوښتل نو دا هغه وینا وه پدې مقدس جرګې د غړي وینا و چې د ټولې اورګزی ولس پدې غوښتنه یو خوله دي او دوی وایي کدا غوښتنې و نه منل شوې نو د احتجاج سره سره به دوی له راتلونکو صوبایي ټول ټاکنو بایکاټ کوي بل پلو الیکشن کمیشن د قبایلي ضلعو لپاره شپاړس صوبایي چوکۍ اعلان کړي او له دې سربیره څلور چوکۍ د خزینو او یو د اقلیتونو لپاره بیل کړې شوې د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی د قبایلي ضلعو لپاره د صوبایي ټول ټاکنو تیاری شروع کړي او د روان کال د جون پورې به صوبایي ټول ټاکنې ترسره شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی وای د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي نوموړي دا خبره مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې
عمر داوودزی د اسلام آباد په سفر دی. نوموړي په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلی چې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان له عمر داوودزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان له پاکستان نه څه غواړي.
اول خو دا غلی چې د پاکستان د شکرې وکړو چې دا نوې حکومت چې راغلی دوی د افغانستان د سولې کوششونو کې خپله ونډه ډېره کړې ده. قریشی صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په لس ورځو کې دوه ځله سفر وکړ افغانستان ته. بیا لاړه د منطقې ملکونه یې ولیدل. افغانستان ته یې ښه پیامونه راوړي وو، د منطقې ملکونو ته یې ښه پیامونه وړي وو، او ټول علائم داسې ښکاري چې د نوي حکومت د راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندي کړي.
خو دا داودی صاحب دسې رپورټونه هم دي او د کابل د حکومت خواهش هم دی چې طالبان دې خبرو ته راوستل شي. تاسو لرئ چې د پاکستان صلاحیت شته چې هغه طالب افغان حکومت سره کینوي؟
بې د دې چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ ناسته وشي، مخامخ مجلس وشي او د هغه مجلس په نتیجه کې د سولې معاهدې ته ورسیږو، بله لار نشته د دې نه بغیر. همدا یوازینۍ لاره ده. پاکستان په طالبانو باندې اثر رسوخ لري، خپل نفوذ لري، او موږ غواړو چې داسې چې دا پیل کړې شروع کړې ده د خپل اثر رسوخ نه زیاته ګټه پورته کړي. طالبان په دې باندې قانع کړي چې راشي د مذاکرې میز ته.
تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي د هغې یو خدا چې تاسو د هغې تایید کوئ؟ ځکه چې کله دفتر خلاص شوی په 2013 کال کې نو محترم کرزی صاحب هغه وخت کې مخالفت کړی و د دفتر، او کیدی شي هغه فکر هغه وخت کې و چې یاره امریکایان چېرته طالبانو سره مخامخ کینن یو دوی چېرته شاته نشي. تاسو د دې پروسې دا اوس شروع شوی ده، تاییدوئ، تصدیق کوئ؟
دا د افغانستان د دولت په اجازه باندې پیل شوی ده، او امریکایان هر ځل چې طالبان سره کینی د ناستې نه مخکې د افغانستان حکومت سره خبرې کوي، د ناستې نه پس هم بیا راځي د افغانستان حکومت ته ټول جریان تشریح کوي. زه یقین لرم کله هم چې د افغانستان دولت د امریکایان نه وغواړي چې د خبرې د طالبان سره قطع کړي، هغوی قطع کوي، خو موږ د دې قطع کول نه غواړو، په دې کې ګټه وینو. دا ښه دی چې امریکایان د طالبان سره خبرې کوي، ځکه د دوی ترمنځ هم مسایل شته دي چې هغه مسایل هم حل شي چې بیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني ناسته وشي. د دوه د جګړې د دواړ خامدا دي، یو اړخ د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، بل اړخ د طالبانو تحریک دی. دا دواړه چې مخامخ کېږي انشاءالله د مسالې حل راوځي. نو دا چې هغې نه مخکې امریکایان او طالبان خپل منځ کې خپل مسایل حل کړي، دا خبر د افغانستان دولت په اجازه باندې کېږي.
د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی سره تاسو خبرې اورېدې. رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د انرژي بحران په سر د ګیاسو د دوو کمپنو مشرانو د ګوخه کې دوه موضوع ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي د هیواد وزیر اعظم عمران خان د اس ان جی پی ایل او اس اس جی سی مشرانو له خپل کار د لری کولو فیصله کړې ده. اژانس لیکي په پاکستان کې ولس د انرژي بحران لامل له مشکلاتو سره مخامخ دي چې د بجلی او ګیاسو لوډ شیډنګ لامل په دې ژوند کې ستونزې لري. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د ګیاسو کمپنو سوی نېچرل ګیس پایپ لاین لیمیټډ او سوی سدرن ګیس کمپنی لیمیټډ مشران له خپل کار لری کړی دي. د دوی د ګوخه کېدو وجه په ژمي کې د انرژي سخت بحران ښودل شوی دی. د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې عمران خان دا فیصله تر هغې پس وکړه چې د پلټنو یوې کمیټه د بحران لپاره دغه دواړه کمپنیانې ذمه واره وبللې. اژانس لیکي د ژمي له پیل راهیسې په پاکستان کې ولس د پخلي او کورونو په ګرم ساتلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. نه یوازې دا، بلکې د ګیاسو د کم پرشر له امله کارخانې او د انرژي مرکزونه هم په ګرانه چلیږي. په کراچۍ کې بیا کارخانې او تجارتونه ډېر اغېزمن شوي دي. فواد چودري په بیان کې ویل چې په داروستیو کې د پاکستان ولس د ګیاسو له سخت کم رسد سره مخامخ دي، نو ځکه وزیر اعظم عمران خان د اس ان جی پی ایل او اس اس جی سی د مشرانو د ګوښه کولو فیصله کړې ده. رویټرز لیکي په پاکستان کې د ډېرو کلونو راهیسې د انرژي بحران دي چې لامل یې د برېښنا او ګیاسو لوډ شیډنګ کیږي. په پاکستان کې د قدرتي ګیسو لویه ذخیره موجوده ده، خو په پوره ډول په کار راوستو کې ځینې محدودیتونه موجود دي. رویټرز لیکي د عمران خان تنقید کوونکي وایي چې یوازې د ګیسو دغه کمپنۍ د انرژۍ د بحران تر شا ذمهوار نه دي، بلکې دوی د حکومت پریکړو ته په اشاره وایي چې د ایل این جی ګیسو درآمد هم کم شوی دی. د انرژۍ د زیات پیداوار په مقصد د شورو په ورځ پاکستان او نړیوال بانک د $10 میلیون برابر د شمسي توانایي یوه معاهده لاسلیک کړه. دغه پروژه به د هیواد په جنوبي برخه کې کار پیل کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ماښام 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه له نجیبا مرور.
افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. نوموړي د یو پلاوی په مشرۍ په 4 ورځني سفر اسلام آباد کې دی. دا خبره نن مشال رادیو سره په مرکه کې کړې ده. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دې باوجود چې پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړل شوې، خو اصلاحات تر اوسه له سره شوي نه دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د دې اصلاحات وړوند له کاره بالکل مطمئن نه دي. د پاکستان سترې محکمې نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انور هغه درخواست ورکړې ده چې نوموړي پکې غوښتنه کړې وه چې د ده نوم دې ممنوع الخروج لیست لاندې کړل شي. د عدالت درې کسیزه هیات دغه پرېکړه کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره پیسو ته اړتیا ده. د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله وویل په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلي سیمو د برخې په اړه یو درخواست ولسمشر ته لیږل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند په 2 ورځني سفر لاړ شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چین ولسمشر شي جین پینګ ته ویلي هغه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوهمې سرمشرزي ته تیار دی. دا هم ویلي چې غواړي د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوهري کولو په معامله کې د خپل دریځ پایلې وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د منځني ختیځ د نهو هیوادونو په سفر دی، نن په قاهره کې د مصري ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سامی شکري سره وکتل. په ټویټر بیان او خبري غونډه کې ویل چې د مصري چارواکو سره خبرې ګټورې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر درته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي د پاکستان حکومت په 15 کلنه ترقیاتی منصوبه باندې د عمل درآمد لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې لپاره دا ضروری ده چې د تیرې 15 کلنې ترقیاتی منصوبې هم جاج واغستې شي چې په هغې څومره فیصده کامیابي ترلاسه شوې. ادریه وړاندې وایي دا حقیقت دی چې د پاکستان اقتصاد له څه مودې راسې په دې چکر کې دي چې څه وخت هم بروخیږي او بیا یو دم لاندې راپریوزي او یو بې باوري صورتحال راپیدا شي. ادریه زیاتوي د دې صورتحال کابو کېدو لپاره به په میکرو یا په غټه کچه په اقتصاد توجه ورکول وي. دا ځکه چې یو خوا د ډالر په نرخ کې زیاتوالی راغلی او بل خوا برآمدات هم کم شوي، نو که په دې معامله کابو ونه موندل شوه نو اقتصادي حالات به نور هم خراب شي. ادریه آخري کې وایي که وکتل شي نو د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ بهرنی قرضه ده، او چې له دې قرضې پاکستان خلاص شي نو هله به اقتصاد پرمختګ وکړي. باید چې حکومت دې لړ کې اقدامات پیل کړي. جنگ ورځپاڼې خپل ادریه په دې ژمي کې د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلی او وایي که څه هم هر ځل حکومت دا دعوه کوي چې د توانۍ په بحران به قابو ومومي، خو بیا د هغې باوجود په ګرمۍ کې د بجلی او په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ کیږي. خو دا ځل د ګیس داسې لوډ شیډنګ شروع شوی چې له وجې یې د کراچۍ او پنجاب د صنعتونو سره سره ټرانسپورټرانو ته هم مسلې ورپېښې شوي. اداریا آخري کې وایي ویل کیږي چې د ګیس د نظام د 12% نه 14% پورې غلا کیږي او دارنګ د ګیس څانګې ته د کال په سر نقصان 50 اربه روپو ته رسېږي. نو یقینا چې دا د اندېښنې خبره ده او باید چې په دې قابو وموندل شي، ځکه چې د وړاندې نه د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو په ایجنډه د اتفاق نه کېدلو له وجې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو دویم پړاو منسوخ کړی. بل پلو د افغان صدر استازي عمر داودزی په اسلام آباد کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی چې پکې ورته ویلي چې پاکستان به تل د افغانستان د امن لپاره خپل کردار ادا کوي. ادارې وایي د پاکستان په معاملات درې وانو ډلو کابل افغان طالبانو او امریکا ته دا معلومه شوه چې دا جنگ اوس په زور نه ګټلې کیږي او د افغان استازي دا خبره د دې تایید کوي چې په اسلام آباد کې ویلي وخت راغلی چې مسلې د خبرو اترو په ذریعه هواري کړي شي. ادریا اخري کې وایي باید چې اوس درې وانو ډلې دا په ذهن کې کینوي چې د افغانستان د امن په خاطر به په نیک نیتۍ سره مذاکرات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس پر ضد د پای د څلور ورځني کمپین او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راوستو په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامیې د پلانونو په اړه رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بنیری د دواړو لیکنو له مهمو ټکو سره.
د روغتیا د نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر ټیډروس ادانوم ویلي ادارې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایرس نوغي وستو ته ژمنه ده. نوموړی سیمې ته په داسې وخت په سفر دی چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو پر ضد د پای څلور ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د ډبلیو ایچ او مشر پر دغه مهال د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي او په پاکستان کې د ولسمشر عارف الوی سره په شریکه د نرسانو او خزینه روغتیایي کارکونکو د یوې غونډې پرانسته هم کړې ده. په پاکستان کې د نرسانو او خزینه روغتیایي کارکونکو شمیره ډیره لږه ده او تر کال 2013 پورې ټولو ماشومانو ته د روغتیا د اسانتیا او رسولو لپاره 1,00,000 او 40,000 نرسانو ته ضرورت لري. د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په لویه کچه ماشومانو ته د وایرس ضد ساسکي ورکړل شي. خو له بده مرغه په ډیرو سیمو کې د روغتیا د ډانچې د کمزوري، لریوالي، بیکوري، جګړې او بدامنۍ له کبله ماشومانو ته دغه ساسکي نه ورکول کیږي. ډبلیو ایچ او ویلي که چېرې دغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورنکړل شي نو دا رنځ بیا سر راوچتولی شي او پر روانو لسو کلونو کې په ټوله نړۍ کې کیدی شي 2,00,000 نور ماشومان وځپي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې د سپینې ماڼۍ د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ اوس هم له افغانستانه د ځواکونو راوستل غواړي. خو ولې دا مهال کیدی شي له 1,000 ډیر کم ځواکونه راوستل شي؟ پوځي سلاکارانو ولسمشر په دې قانع کړی چې د ځواکونو راویستل باید سمدستي نه وي او دا کار ډیر په سړه سینه ترسره شي. چارواکو دا خبرداری هم ورکړی چې په دغه اړه لا څه حتمی پریکړه نه ده شوې او ولسمشر کله هم د ټولو ځواکونو د راویستلو حکم ورکولی شي. دا په داسې حال کې دا چې سمو د وړاندې ولسمشر ټرمپ له شامه د ځواکونو د راویستلو وویل، د دغه سره یې له افغانستانه د ځواکونو د راویستلو لپاره د پلانونو رامنځته کولو خبره هم کړې وه. له دې وروسته د دفاع وزیر جیمز میټیس خپل دنده پریښوده او د دغه وجه د ولسمشر سره د نظر اختلاف وخوت.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په داسې حال کې چې له شام نه یو شمېر امریکایي ځواکونه د وتلو تیاری کوي، هلته د بارنو بندي جنګیالو مسلې پوښتنې راپورته کړې دي. په شام کې د بحراني حالاتو له وجې دا وسلوال هلته عدالتونو ته نشي حاضرېدلی او خپل هیوادونه په بیرته قبلولو کې دلچسپي نه ښایي. دا کسان ځینې د یورپي هیوادونو او ځینې د امریکې مسلمانان دي چې داعش ډلې سره یوځای شوي. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ په دې اړه لیکنه کړې چې غټ ټکي درته بشیر ګواښوي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر په 19مه له شام څخه د 2000 پوځیانو د وستلو اعلان ترڅنګ ویلی وو چې دغه لته داعش وسلوال ډلې ته ماته ورکړه ده. په همدې حال کې په سلګونو داعش وسلوال د شامی پوځ او امریکای په مشرۍ اتحادي ځواکونو سره په جیلونو کې دي. ایسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د امریکای لپاره اوس دا یو لویه مسله ده چې د بهرنیو بندیانو سره څه وشي. د ایجنس د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکا د خپلو اتحادیانو سره له شامه د 2000 پوځیانو د وستلو وروسته حالت په اړه غږیږي، دا یې په لومړیتوبونو کې ده چې د دغو بندیانو برخلیک معلوم شي. امریکا په شام کې د شام د دفاع ځواکونه په نامه ډلې سره یو ځای د داعش خلاف جنګیږي. د دغه ډلې سره په دې بندیانو کې د منځني ختیځ د ځینو وګړو ترڅنګ د یورپي هیوادونو او امریکایي ځوانان هم شته. دغه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې د دې خلکو خوش کول به ځکه ورته د منلو وړ نه وي چې کېدای شي بیا د داعش وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. د اژانس په خبره اروپایي هیوادونه د خپلو دغو سخت دریځو وګړو بیرته اخیستو کې زړه نا زړه دي. دا کار دوی ته عدالتي چیلنجونه رامخته کوي چې دا ویره هم ورسره مله ده که پرېښودل شي نو وسلوال فعالیت کولی شي. په امریکا کې هم حکومت ته همدغسې ستونزې په مخ کې دي. د یادونه ده چې امریکا د افغانستان او عراق جګړې پر مهال نیولې القاعده او طالب جنګلي په ګوانتنامو زندان کې ساتلی وو. په دوی کې ځینې خوشې شوي خو ځینې لا هم په دغه جیل کې شته دي. د جنوري په شپږمه د شام دفاعي ځواکونو اعلان وکړ چې 15 نور داعش وسلوالي نیولې دي. په دوی کې دوی امریکایي مسلمانان دي. له شام څخه د امریکایي ځواکونو وسلو یو بل ویره هلته د ترکیې پښې مضبوطولو هم ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د امریکې تر وتلو وروسته به ترکیې پوځ د شام دفاعي ځواکونو خلاف کاروایي نه زیاتی کی. د ډله کوردان جنګیالي دي چې ترکیې په سیمه کې د ځان لپاره خطر بولي. دا مسله ځکه د شام حالت نور پسې کړکېجنۍ چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خبره د شام دفاعي ځواکونو ویلي که ترکیې پوځونه پرې حمله وکړي دوی په خپل قید کې 200 داعش جنګیالي د ځان سره نشي ساتلی. د جنوري په اتمه د امریکي ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د ترکیې چارواکو سره په انقره کې د دې خبرې یقیني کولو لپاره وکتل چې په شام کې باید دغه ډلې ته خطر نه جوړیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ترکیې چارواکو ورته دا ډاډ ورکړی او که نه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلس نیمو بجو
تاندې هیلې
پیونی مبجا
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په رپورت کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې لټه کې دی چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره په نوي بجټ کې شاوخوا 15.6 ارب ډالر مختص کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشران ورسره دغه نه مني. ډیموکراتان چې د نوي کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري دا تجویز یې ورکړی چې په مجموعي توګه دې د پولي په امنیت 1.3 ارب ډالر مصرف کړی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت غټ ټکی اسرار علم مناور.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې له مکسیکو سره به پر پوله دیوال جوړوي، نوموړي د هر هغه وفاقي بجټ له لاسلیک کولو انکار کړی چې دغه دیوال ته پکې پیسې نه ځانګړې کیږي. حمله دې وجې د امریکا بجټ له ځان سره مخ دی چې له وجې نن په شلم ورځ اهم حکومتي ادارې په جزوي توګه بندې دي. ټرمپ وایي دغه دیوال ضروري دی چې دارنګ له مکسیکو د غیر قانونه کډوالو د ورتګ او نشي توکو د وروړلو مخه ونیول شي. یادوي چې ټرمپ په 2018 کال کې په خپل صدارتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د دیوال جوړولو پیسې به مکسیکو ورکوي، خو اوس داسې نه وایي. ډیموکراټان او نور ناقدین پر دې عقیده دي چې هیواد یې دا قسمه دیوال ته اړتیا نه لري، خو ټرمپ او د ده ډله وایي چې پر جنوبي پوله ترهګر ورځي. بلخوا د کټو په نامه یوه څېړنیزه اداره وایي چې د 1915 کال نه تر د 2019 کال پورې یو ترهګر اهم د مکسیکو له لارې امریکا ته نه دی داخل شوی. همداراز د جنوري په 3 د امریکا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی وویل موږ دیوال نه جوړوو. پلوسی دغه دیوال یو غیر اخلاقي کار وبالو. په مقاله کې راغلي چې د آئین له مخې د فنډونو مختص کولو اختیار له کانګرس سره دی، خو ټرمپ ویلي دي چې د دیوال جوړولو په هدف د خپل واک زیاتولو لپاره بیړني صدارتي اختیارات کارولی شي. نوموړي د جنوري په 4 خبریالانو ته وویل که زه وغواړم نو دا کولی شم، موږ ملي بیړني حالت اعلانولی شو. د ټرمپ دغه څرګندونو اوس د بحث راپورته کړی چې آیا هغه دغه واک لري او که نه، خو ډیموکراټان وایي چې نه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډی سپی 2011 15,000 شپېته 14,500 او ول زراعت سواتیا کلو هرتز.
فرایډي ټایمز مجلې یو مقاله خپره کړې چې پکې د دې هېواد د تیر کال سیاسي هلو ځلو ته کتنه شوې ده. په مجله کې لیکل شوي چې په 2013 کال کې په غیر جمهوري طریقو داسې سیاسي بدلونونه شوي چې مثال نه لري. منور شاه دا مقاله لوستې ده او مهم ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجلې د نجم سیټي لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي په پاکستان کې چې تیر کال د سیاسي بدلونونو لپاره کومې غیر جمهوري طریقې استعمال شوې دغه د هیواد په تاریخ کې مثال نه لري. د نواز شریف د حکومت ختمولو لپاره د درغلي تورونه مخې ته راغلل، خو په اخر کې هغه د اقامې یا په بهر هیواد کې د کار کولو اجازت نامې په وجه د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. نجم سیټی لیکي چې نواز شریف بیا د عامو انتخاباتو لپاره خلکو ته خپل پیغام رسولو کې بریالي شو او داسې ښکارېدل چې مسلم لیگ نواز ګوند به بیا واکمنۍ ته ورسیږي، خو د انتخاباتو نتیجې د توقعاتو برعکس رالی. په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه به پخوا هم لګېدل، خو د تیر کال د انتخاباتو د درغلیو تورونه ثانی نه لري. لیکوال وایي په 2019 کال کې هم د پاکستان سیاسي او اقتصادي فضا ډېره ښه نه ښکاري. د وزیر اعظم عمران خان حکومت دومره کمزوری دی چې که پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند ورته متفق شي نو هر وخت یې ختمولی شي. دې لړ کې عمران خان ته د اسټابلیشمنت او سپریم کورټ ملاتړ ترلاسه دی چې مخالف ګوندونه یې د فشار لاندې ساتلي او یو ځای کېدو ته یې نه پرېږدي. د نجم سیټي په وینا د عمران خان لخوا د ښه حکومتداري وعدې هم نه دي پوره شوي او داسې ښکاري چې د هیواد اقتصادي وده به له 6.3% ته ښکته شي. دا راز د اقتصادي بحران حل کولو هڅې هم لا سرته نه دي رسیدلي او ممکنه ده چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF نه په قرض اخیستلو حکومت ځینې سخت شرایط ومني چې په نتیجه کې به یې په عوامو مالی بوج سیوا کیږي. لیکوال وایي تیر کال په بهرنۍ تګلاره کې هم اسلام آباد خاص پرمختګ ونه کړ. د ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره د پاکستان په تعلقاتو کې خوالې نه دی راغلی او له امریکا سره یې اړیکې لا هم کړکېچنې دي چې په نږدې راتلونکي کې یې د ښه کېدلو امکانات ډېر کم دي. نجم سیټي په آخر کې لیکي د نوي پاکستان جوړولو لپاره د پروپیګانډې او تشو نارو نه علاوه عملی کار کول پکار دي، ځکه چې د خپلې خرابې کارکردګۍ د پټولو لپاره د مخالفو ګوندونو بدنامولو لړۍ به تر ډیره کار ونه کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د افغانستان یو شمیر سیاستوال غواړي چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف د ولسمشر لپاره درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست په صدارت اعظمي بدل کړي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر لپاره دوه مرستیالان په ګوته شوي دي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
پرسنیو کې د افغانستان د یو شمیر سیاستوالو بیانونه راغلي چې ولسمشر د درې مرستیالانو لري او اجرایه ریاست په صدارت واړول شي. دې بیانونو په ټولنیزو رسنیو کې سخت خبرګونونه رامنځته کړي دي. په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د ګندهارا ټولنیزې جرګې یو شمیر استازي د ننګرهار ولایتي شورا انګړ ته ورغلل او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د دغو بیانونو په خلاف خپل غږ پورته کړ. د یادې جرګې یو تن فعال غړی اباسین بهیر په دې مطبوعاتي کنفرانس کې وویل:
ولسمشریز ټیکټ نه پرده پورته شوې ده او هغې ویلي چې موږ به درې مرستیالان ولرو، غیر متمرکز سیستم به رامنځته کړو، والیان به نیمه انتخابي شکل ولري. د دې سره موږ کلک مخالف یو، دا په قانون کې صراحت نه لري. دغه ټیکټ چې دی مردود دی د ولس په وړاندې او هېڅکله به هم دغسې ټیکټونو ته ولس رایه ورنه کړي.
ټولنیز فعال شریف الله ناصری وویل: ولس ته په اساسي قانون د پردې تر شا هیڅ ډول معاملې د منلو وړ نه دي.
اساسی قانون د ټول ولس ملي وسیقه ده. څلورم او پنځمه ماده چې په دې حکم کوي چې هر افغان د انتخاب کولو حق لري، دغه ته په درناوي هر چانه د اساسي قانون پښتنه کوو او د پردې تر شا ملي ولسونو ته د منلو نه دي.
د ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کامول وویل یوازې ریاستي نظام کولای شي چې د افغانستان د خلکو ستونزې حل کړي. د ده په خبره هر هغه څوک چې په اساسي قانون معامله کوي د ننګرهار خلک ورسره نه دي.
هر هغه سیاستوال چې هغه غواړي په افغانستان کې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي نو د افغانستان اساسي قانون باید ده ته سره کرښوي چې یوازینی د افغانستان یووالی ساتلی شي هغه دغه ریاستي نظام دی چې د ننګرهار د خلکو د یو استازي په صفت باندې. زه په ټولو سیاسینو دغه کوم هر هغه څوک چې د افغانستان په اساسي قانون باندې معامله کوي د ننګرهار خلک هغوی سره نه دي.
دی وایي چې په اوسنی حکومت کې اجرایه ریاست هم د اساسي قانون نقض دی. پکار ده چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دا هم له منځه یوړل شي. د ذکر وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون په شپیتمه ماده کې راغلي چې جمهور رئیس دوه لومړی او دویم مرستیال لري. د جمهوری ریاست کاندید د خپلو مرستیالانو نومونه د خپل ځان د کاندیدولو سره یو ځای ملت ته اعلانوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په نوخر کې د رشکه اقتصادي او صنعتي زون و د فروری میاشت کې پرانستل شي. دا خبره په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان بیگا مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې رشکه اقتصادي زون سره به د روزګار مواقع ترلاسه شي، خو صنعتکاران وای په موجوده حالاتو کې څوک سرمایه‌کاری ته تیار نه دي او دا تر ټولو غټ چیلنج دی. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د روان کال د فروری په پیل کې په نوخار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نوموړي مشال اډو ته ویل د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه چینایي کمپنی سی آر بی سی سره رعایتي معاهده پاتې ده او دا به په راتلونکو لسو ورځو کې لاسلیک شي.
ٹیم لیٹ شو ٹیم چی اس راہ تقریبا 15 ڈیز ڈیلے رہا ہے. نو مونږ اسې ایکسپیکټ کوو دا چې زمونږ د دسمبر کې د سړی جنوري کې دا غوښی دی سره اګریمنت وشي 10-15 جنوري پورې. نو مزه بیا ان شاء الله د فروری په اوایلو کې به خیری د ګراوند بریک ان شاء الله.
خو د خبر پښتونخوا د سوداګری خونی پخوانی مشر ځای چنواري وای د صوبې په رسالپور، گدون او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي زونونه موجود دي او دا یو بل زون جوړیږي چې پکې پلاټونه، چاردیواری او دفترونه به پکې وي، خو تر ټولو لوی پښتنه د سرمایه کاری ده.
په دې کې سرمایه گزاری به کېږي که نه به کېږي دا یو ډېر لوی سوال دی، ځکه چې په موجوده حالاتو کې زمونږ په دې صوبه کې څوک سرمایه گزاری ته تیار نه دي. زمونږ خپل خلک چې دي چې زه پیژنم هغه لاړو هغوی فیصل آباد سپیشل اکنامک زون کې پلاټونه واخیسته. څوک لګیا دي لاهور سندر انډسٹریل اسټیټ کې دي یا شیخوپوره کې به هم یو سپیشل اکنامک زون جوړېږي، هلته خلک روان دي. نو چې کله زمونږ خپل لوکل انویسټر دلته انویسټمنټ کولو ته تیار نه دی نو زه خو نه ګڼم چې په پنجاب لاهور نه به څوک راځي یا یو چاینیز انویسټر به راځي. نو په دې حواله سره زما دا تحفظات په دې دا دي چې په دې دپاره حکومت سره څه پلان نشته چې دا انډسٹریل زون خو به جوړ شي، خو دې کې به آیا خلک پر کارخانې لګي که نه به لګي، سرمایه گذاري به کېږي که نه به کېږي.
ځاچینوري زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې په صوبه کې کارخانه جوړول ګټه نه کوي، خو حکومت لپاره کار ده چې په دې نوې صنعتي زون کې مراد ورکړي. خو په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د رشکۍ صنعتي زون د نوخار، مردان او صوابۍ په مرکز کې جوړیږي او د دغه سیمو خلکو ته به روزګار مواقع ترلاسه شي او د دې ترڅنګ سرمایه‌کارانو ته به خصوصي رعایت ورکول کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. ضلع انتظامیه شمالي وزیرستان ته د روانه میاشتې لومړۍ نیټې نه د پیشګي اجازت نامې یا د انټری کولو شرط ختم کړی او هر پاکستانی وګړي چې شناختی کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی شي. د سیمې او بندوبستي سیمو خلک وایي دوی ته وزیرستان ته پتلو کې اسانی جوړه شوه او د غلطه بوسته کاروبار موقع زیات شي. عمر وزیر رپورټ لري.
د سیمې یو تاجر عبدالله خان وایي وړاندې دوی ته د بندوبستي سیمو خلک نه شو راتللی چې د غلطه تلو لپاره به یوه ورځ وړاندې اجازت نامه یا انټری لازمه وه چې اوس د دغه شرط ختمېدو سره خلکو ته پتلو راتلو کې اسانی جوړه شوې.
کریم
خان وایی دوی دا انتظامیه دغه فیصله ستاینه کړي چې اوس په اسانه سره وزیرستان ته د ملک هر برخې نه خلک چې هلته رشتې ولري، ضرورتونه ولري او یا کاروبار کړي ورته په تلو راتلو کې اسانی جوړه شوه.
مخکې به چې کوم وه مونږ لرو بیا به چې کوم دی انټری پوینټ چې کوم هغه به ډېر سخت او مونږ به 24 ګنټې مخکې به مونږ انټری کوله. اوس د پاسپورټ او د سکیورټي نظامي
دا عملیاتو پس شمالی وزیرستان ته تلو راتلو لپاره په لومړیو کې انتظامیه سره یوه ورځ وړاندې اجازت نامه اخیستل لازم وو چې وروسته د خلکو واپسۍ پس ځایي خلکو لپاره دغه شرط ختم شو، خو د ملک نورو سیمو خلکو تګ راتګ لپاره دغه اجازت نامه اخیستل لازم وو. د روانې میاشتې لومړۍ نیټې نه اوس هر پاکستانی وګړی چې شناختی کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی شي. انتظامیه چارواکي وایي دغه اقدام سره دوی غواړي چې د کاروبار مواقع زیاتې شي، خلک د غلطه سرمایه کاری وکړي او په اسانه سره تګ راتګ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا دی اخبرونا کے اوس لن خبرونا لنجیب آمیر ناورو.
افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کړي او غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. نوموړی چې د اپلای په مشرۍ په څلور ورځني سفر اسلام آباد کې د خبرې نن مشال راډیو سره په مرکه کې وکړه. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي د دې باوجود چې پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړل شوي خو اصلاحات تر اوسه نه لیدل کېږي. د پاکستان سترې محکمې نن د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخواني مشر انور هغه درخواست رد کړ دی چې نوموړي پکې غوښتنه کړې وه چې د ده نوم د ممنوع الخروج لیست نه لرې کړل شي. د عدالت درې کسیزه هیئت د سترې محکمې د مشر قاضي میا ثاقب نثار په مشرۍ دغه اقدامات کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم ځي او د افغانستان د سولې په چارو کې به خبرې اترې کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چین ولسمشر شي جنګ پینګ ته ویلي هغه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوهمې سرمشریزي ته تیار دی. دا هم ویلي چې غواړي د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوهري کولو په معاملې کې د خپل دریز نتایج وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د منځني ختیځ د نهو هیوادونو په سفر دی نن په قاهره کې د مصري ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري سره وکتل. په ټویټر بیان او خبري غونډه کې ویل چې له مصري چارواکو سره خبرې ګټورې وې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ولیها میرزاده، نجیب عامر او د مشال ریډیو ټول ټیم درنه اجازه غواړو. تاسو د ماخام شپږ بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.